پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو سټوډیو ته مو زه فریبه ظاهر هرکلی کوم. په تخنیکي چارو کې طاهر روشن را سره دی. د دې خپرونې د سر موضوع مو په کابل ښار کې د امنیت ټینګولو لپاره د حکومت یو بل ګام دی چې وایي په ټول ښار کې به په پرمختللې ټکنالوژۍ سنبال امنیتي کمرې ولګول سي. نور راپورونه هم لرو. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په خبرونو پیلو. احمد شی بری وړاندې کوي.
د افغان دولت مرکزی پلاوی پر اوربند ټینګار کوي. په کابل ښار کې امنیتي کمرې نصبې شي او د بلوچستان په مرکز کوټه کې د هزاره وې ترازی پر لات روان دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دولت د سولې مذاکره کوونکي پلاوی وایي دا وار په خبرو کې په اوربند ټینګار کوي. دا ټیم پرون دوحې ته ورسید. د مذاکراتي ټیم یوې غړي شریفي زرمتی رسنیو ته په استولي پیغام کې وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مذاکرې پلاوی د جنوري د 15 نیټې د ژمنې سره سم دوحې ته راغلی او د مذاکراتو دوم پړاو په پیلېدو باندې ده. که څه هم سي د مذاکراتو دوم پړاو بل ځان سره ستونزې ولري، اما موږ ورته ناهیلي نه یو. څرنګه چې د افغانستان د ولسونو غوښتنه په افغانستان کې د یو تلپاتې او دایمي سولې او د دایمي اوربند ټینګول دي، همداشان موږ هم کوشش کوو سي په اجنډا کې په تلپاتې او دایمي اوربند باندې کار وکړو.
طالبانو ویلي چې د خبرو پیل ته چمتو دي خو دقیق نه دي په ډاګه کړي چې په کومه ورځ به خبرو تکشینی. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د 2000 کال پورستي دریو میاشتو کې د خبرو د طرز عمل پر سر مذاکرې لنجمنې وي، خو دواړه خواوې په دې برخه کې هوکړې ته ورسېدل چې له مخې دا د خبرو نوې مرحله پیل شي. په کابل ښار کې د 100 میلیونو ډالرو په لګښت نوې پرمختللې امنیتي کمرې نصب شي. دا خبره د ولسمشر لمری برستیال امرالله سالی نن په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلې ده. شاغلی سالی ویلي یو وار مخکې په 2008 کال کې امنیتي کمرې لګول شوې وي، خو دا ځل به د هغه په خبره له پخوا شي او پرمختللې ټکنالوژۍ سنبال امنیتي کمرې ولګول شي. د ولسمشر لمری مرستیال ویلي د کمرو په نصبېدو کې څه باندې 100 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت کوي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو په برید کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د امنیت قمندانۍ ویان فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل
بېګاه شپه د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ د ملي پولیسو په امنیتي پوستو باندې دښمن له خوانه عملیې ترسره شوي چې په نتیجه کې زموږ دوه نفر سربازان زخمیان او یو نفر په شاته رسېدلی دښمن ته هم درانه طرفه ته وخلي دي، خو دقیق معلومات لا فلحال په لاس کې نه دي.
تروسه وسلوالو د دغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې هزاره اقلیت وګړو نن د څلورمې ورځې لپاره د یولس کان کیندونکو د وژلو له کبله خپل پرلت ته دوام ورکړ. په دغو یولس هزاره وګړو کې اووه تنه د افغانستان دي. د اکشن بېسار وختي د کوټې په 50 کیلومترۍ په مچ سیمه کې د وسلوالو په حمله کې وژل شول. د بلوچستان صوبایي وزیر ظهور بلیدی پرون ناوخته په کوټه کې د پرلت ځای ته ورغلی و او هغوی ته یې وویل چې ترهګر یوازې د هزاره و نه د ټولو دښمنان دي.
یہ صرف آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہوا ہے، یہ ہم پورے انسانیت کے ساتھ ظلم ہوا ہے. جو محنت کش بےچارے مزدوری
دا ظلم یہ واجتا سر نہ بلکہ زمین دا ٹول سر سوئی دی. دا ٹول دا انسانیت دشمنان دی چپنا ترسی ہے بے گناہ مزدوران وجلی دی. خود صوبائی حکومت لفاظ تسلی در کوم چپ صوبہ کی با دا امنیت ٹنگول لپارا حکومت ٹول گامونا پورتا کوی.
پرلت کوونکو په جواب کې ویلي چې تر هغه به خپل اعتراض ته دوام ورکوي چې عمران خان نوی ورغلی. د دې برید مسؤلیت داعش منلی. د متحده ایالاتونو د یو شمیر رسنیو د راپور له مخې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د واک د لیشت ډلې د پخواني ولسمشر بارک اوباما د وخت دوه چارواکي چې د ایران او اوکراین د قضیو په اړه کار کوه د بهرنیو چارو په وزارت کې د دوهم او درېیم مقام لپاره معرفي کړي دي. وینډ شرمن چې له ایران سره د امریکا په استازیتوب په 2015 کال کې د اټومي تړون خبرې مخته وړي او له 2011 تر 2015 د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وو، د راتلونکو بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د مرستیال په توګه غوره شوی دی. د دې ګمارنې د تایید لپاره د سنا موافقه شرط ده. د بایدن د انتقالي ټیم ویاند نیټ پرایس په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده. همدارس د یو شمېر راپورونو له مخې ویکتوریا نولانډ چې کله له 2014 تر 2018 د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د اروپا او آسیا اروپا د چارو لپاره مرستیاله وه او د اوکراین پر سر یې له روسي چارواکو سره جنجال کړی و، د بهرنیو چارو په وزارت کې د درېم مقام پایز د مرستیاله په توګه ټاکل شوې ده. نړیوال بانک خبرداری ورکړ که د کورونا ویروس یا کووید 19 ناروغي پیش زیات شي یا خلکو ته د کورونا وایروس ضد واکسین ورکول وځنډي شي، وضعیت به لا پسې خراب شي. د فرانس پرس آژانس په حواله نړیوال بانک پرون سیشن به په یو راپور کې وویل د نړیوال اقتصادي لرلید تر اوسه تت دی. په راپور کې ویل شوي چې د کورونا ویروس له کبله راغلی اقتصادي رکود په میلیونونو کسان له بېوزلۍ سره مخامخ کړی دی.
خبرونه مولا آزاد رادیو اوریدل.
د جمهور ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي د کابل ښار د امنیت لپاره یې نوي تدابیر په پام کې نیولي.
د کابل ټول سیمې د امنیتی پوښښ او بل خصوص د امنیتی کمرو تر پوښښ لاندې راوستل کیږي. په دې برخه کې د افغانستان نړیوال متحدان مالی مرسته کوي.
له قانون وسله والو څخه د تخار د اوسیدونکو شکایتونه.
دوی شخصي محبسونه لري. په هر سیمه کې چې دوی پیدا شي د هغې سیمې خلک د سر مال او ناموس ساتنې لپاره هغه سیمه پرېږدي.
د امریکا په جورجیا ایالت کې د سنا جرګې د دوو څوکیو لپاره د مهمو انتخاباتو پایلې به د امریکا په وخت تر نن غرمې پورې څرګندې سي. نو راپورونه هم لرو د خبرونو مطالبه بچې ده. ورځو د خبرونې د سر موضوع ته. د جمهور ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي چې د کابل ښار د امنیت په مخه به د 100 میلیونه ډالر په ارزښت په پرمختللي ټکنالوژي سمبال امنیتي کمرې ولګول سي. د جمهور ریاست د لومړي معاونیت د ستراتیژیکو او عامه اړیکو دفتر مشر رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام به د ترهګریزو بریدونو او جنایي پیښو په مخنیوي کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې هدفي وژنې او جنایي پیښې زیاتې سوي دي چې ښاریان یې اندېښمن کړي دي. د نور تفصیل لپاره له کابل سره همکار سره د ټلیفون پر کښه دی لده به واورو.
په داسې حال کې چې په کابل ښار کې هدفي وژنې، تروریستي بریدونه، همدارنګه د چسپکي ماینونو پیښې زیاتې سوي دي، د افغانستان حکومت یو لړ اقدامات لاس لاندې نیولې دي. نوي اقدامات البته د افغانستان د جمهور ریاست لومړي مرستیال د نن ورځې په 6:30 بجو کې په ناسته کې پریکړه وکړه چې په کابل ښار کې به پرمختللی سکیورټی کامرې لګول کیږي تر څو د تورېستي پیښو همدارنګه د جنایي پیښو مخه ونیول شي. د دغه دفتر د ستراتیژیکو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په کابل کې د تورېستي حملو د مخنیوي او مهارولو لپاره د غراز د تورستانو د خوځښتونو د مهارولو لپاره د جرم او جنایت پر ضد د مبارزې په برخه کې لږ ټکنالوژي څخه د مؤثر استفادې په خاطر باندې د کابل ټول سیمې د امنیتي پوښښ او بل خصوص د امنیتي کمرو تر پوښښ لاندې راوستل کیږي. په دې برخه کې د افغانستان نړیوال متحدان مالی مرسته کوي او شاوخوا د 500 میلیون ډالر به په لګښت راځي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2008 میلادي کال کې د کابل ښار په ځینو ساحو کې سکیورټي یعنی امنیتي کامرې لګول سوي وې، خو دا چې څومره مؤثرې دي او ګټورې دي په دې اړه باندې امنیتي چارواکو څونه ویل، دا هم دغه اقدام دا په داسې مهال کې اخیستل کیږي چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې وژنې زیاتې سوي دي. حکومت یو لړ اقداماتو لاس پورې کړی ده، خو د لومړي دفتر معاون نیت داسې ونول چې دغه سکیورټي کامرې د نصبولو کار به کله پیل شي او څو وخت به پای ته ورسیږي. دغه معلوماتو چې موږ راټول کړي وو به په راتلونکي خبرونو کې په دې اړه درنو اوریدونکو ته نور هم معلومات ورکړو.
بلې، ډېره زیاته مننه کوم دوستانو. له کابل څخه مو واورېدل چې د افغانستان جمهوری ریاست ویل دی چې د کابل ښار د امنیت په هدف به د 100 میلیون ډالر په ارزښت په پرمختللي ټکنالوژي سمبال امنیتي کمرې ولګول سي. تر ویل لاندې وخت وروسته زموږ خبرونه ادامه لري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو بیا هم پر وی امنیتی مسئله باندې تمکیج خدا دل تخار ولایت ورزو د تخار د بنګی ولسوالی او د غرز د دی ولایت مرکز د تعلقان اړوند د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي چې نامسول وسلوالو ډلو یې ژوند تریخ کړی دی. وسلوالی غلاوی، انسان تښتونه، مرموزی وژنی او په بیلابیلو پلمو د خلکو ځورونه هغه شکایتونه دي چې د دی ولایت د یو شمیر ولسوالیو او سیمو اوسیدونکو له دی وسلوالو لري. نور جزئیات په دې راپور کې ورو.
د تخار ولایت د بنګی ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسیدونکي او دغه راز د تخار ولایت مرکز د تعلقان د اړوند د څنځویو، شینوارو، جبرخیلو او د یو شمېر نورو سیمو اوسیدونکي د خپل سر وسلوالو له بې ځایه ځورونو څخه په تنګ راغلي دي. دوی وایي له سیمو یې د غیر مسؤولو وسلوالو د خپل سرویو له کبله سلګونه کورنۍ کډه کېدو ته اړ شوي دي. د تخار د څنځویو د سیمې یو اوسیدونکي صبغت الله صمیم ازادۍ راډیو ته ادعا وکړه چې د نامسؤولو وسلوالو ډلې د حکومت د ملاتړ په نوم فعالې دي.
غیر مسؤول وسلوال یا په عامه اصطلاح اربکیان د حکومت تر ملاتړ لاندې دوی شخصي محبسونه لري. په هره سیمه کې چې دوی پیدا سي د هغې سیمې خلک د سر، مال او نامو ساتنې لپاره هغه سیمه پرېږدي. د بېلګې په توګه د تخار، بنګي، چینی او سینځیو کلي له هغې ورځې چې غیر مسؤول وسلوال پیدا شوي خلک له یادې سیمې تخار، تالوقان او کندوز ښار ته کډه شوي.
د دغو خلکو د خبرو له مخې چې په دغه ولایت کې یو شمېر لوړپوړي حکومتي چارواکي د خپلو شخصي ګټو په خاطر غیر مسؤول وسلوال پالي. د تعلقان اړوند د سنځوی د سیمې یو بل اوسیدونکی څلوېښت کلن عصمت الله هوتک وایي
همدغه نو مشکلات زموږ سره توجه سوګنه کوي. هر ورځ یو حادثه نه یو حادثې سره موږ مخامخ یاستو. نو موږ غږ له تاسو دوستانو نه دغه ده چې دغه موږ مشکل له مسؤولینو د مرکز سره دغه شریک یي. په موږ باندې دغسې په وتک درې زره کور رقم وتک یاست. موږ باندې دغسې مشکلات روان ده او سو موږ ته توجه نه کوي.
دغه خلک ادا کوي چې د دوی سیمو ته ورغلي خپل سر وسلوال د خلکو د واښولو ډبولو برسیره په وچ زور له کلیوالو باج هم اخلي. د نوموړي ولایت د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده د کلي یو اوسیدونکي عزت الله کاکړ په دې اړه وویل
دغه اربکیان چې کومې سیمې ته دوی راغلي دي د هماغه سیمې اوسیدونکي د دوی د ځینو جبرونو، ظلمونو د لاسه داسې ظلمونه لکه دوی بې ځایه پیسې اخیستل د دوی د خلکو څخه او د دوی د نورو ناروا او ناوړو کارونو له امله د سیمې اوسیدونکي اړ شوي دي چې کډه وکړي له هماغه ځای نه.
که څه هم د سیمې خلک وایي چې ولایتي ادارې ته په وار وار خپل شکایتونه کړي دي خو د تخار سیمه ییز چارواکي وایي په دې سیمو کې د خپل سر وسلوالو لخوا د خلکو د ځورونې هیڅ شکایت دوی ته نه دی رسیدلی. د تخار د امنیت قمندانۍ وایاند عبدالخلیل اسیر وایي
د چنبی په ساحه کې طالبان کله ناکله هلته تحرکات لري. دغسې چې خلک ادعا کوي په فتح باندې یا په بل باندې دی رسمي کوم شکایت دلته قمندانۍ امنیت نه دی راولی. هر وخت چې دی رسمي شکایت وکړي انشاءالله موږ به اقدامات کوو.
په تخار ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو فعالیت کومه تازه خبره نه ده، بلکې له څو کلونو راهیسې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې خلک ترې ځورېږي. خلک وایي د شکایت لپاره هم په ولایت او هم کابل کې د چارواکو دروازې ټکولي خو تر اوسه تر ډېره د دوی پر ستونزو غوږونه کاڼه شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سنو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ چپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه د افغانستان په لویو ښارونو کې په صاف اوازې توګه اورېدلی سي. د خبرونه په دې وخت په دې برخه کې له ناجیې صافی څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پکتیا ولایت کې د جلغوزو د پروسس د یوې لویې فابریکې د پرانیستل کېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل دا فابریکه د شپږ میلیونه ډالرو په ارزښت د ځایي پانګوالو لخوا جوړه شوې ده. ښاغلی رستمی وایي دغه فابریکه د شپېته زره میټریک ټونه جلغوزو د ساتنې ظرفیت لري. د نوموړي په وینا د جلغوزو صادرات او تولید په وروستیو کلونو کې ښه پرمختګ کړی. د کرنې وزارت وایي سږ کال د جلغوزو تولید د درویش څخه تر سلرویش زره میټریک ټنو تر رسیدي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په وینا تیر کال 1,650 ټنه جلغوزي بهر ته صادر شوي او وړاندوینه کیږي چې دا شمېره سږ کال زیاته شي. د چین سربیره اوسمهال افغانستان نورو هیوادونو لکه متحده عرب اماراتو، هندوستان او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته هم جلغوزي صادروي. د افغانستان لویه کچه جلغوزي په سویل ختیځو دری ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې تولیدیږي. په کابل کې سباندې 70 زره جریبه سرزیونه سروې شول. د سخار جوړونې او ارزی وزارت ویان حشمت الله ناصری نن ازادي راډیو ته وویل دوی د هیواد په کچه ټول سرزیونه د ملي پانګې په توګه د معقول استفادې، د مالدارۍ د ودې، اقتصادي بسیاینې او خلکو ته د کار د زمینو د برابرولو په مقصد د دولتي او عامه ځایونو په بانک کې ثبت او سروې کوي. نوموړي وویل چې په دې لړ کې د ښار جوړولو او ارزی وزارت په هیواد کې د سرزیونو د سروې، نښه کولو او ثبتولو د تطبیق په دوام تروسه په کابل کې 70,901 جریبه سرزیونه د کابل په مربوطاتو کې سروې او تثبیت کړي دي. د ښاغلي ناصری په خبره د سرزیونو د سروې، نښه کولو او ثبتولو د کار له پیل څخه تر اوسه د هیواد په 28 ولایتونو کې 5,056,001 جریب سرزیونه سروې او ثبت شوي دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومنتري افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1,060 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 479 افغانۍ.
دوستانو دا او دغه راز د ازادي راډیو نور خبرونه او راپورونه د ازادي پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي په تمه د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اور. اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا په جورجیا ایالت کې د سنا جرګې د دوو چوکیو لپاره د مهمو انتخاباتو پایلې به د امریکا په وخت تر نن غرمې پورې څرګندې سي. د دغو انتخاباتو نتیجه د دواړو ګوندونو په تېر بیا د ډیموکراتانو لپاره ډېره مهمه ده. که جمهوري پال ګوند دا دوه چوکۍ وګټلې، په سنا که به بیا هم په اکثریت کې پاتې سي. نور تفصیل اسمت سروان راکوي.
د امریکا په جورجیا ایالت کې د سنا جرګې د دوو چوکیو لپاره منځ پړاو انتخابات پرون سه شنبه وشول. د جورجیا د دغو انتخاباتو پایله په سنا جرګه کې اکثریت د ډیموکرات یا جمهوري پال ګوند په ګټه بدلولی شي. اوس په دې جرګه کې چې د ټولو چوکیو شمیرې 100 دی، جمهوري پال 500 او ډیموکراتان 840 چوکۍ لري. د دې انتخاباتو نتیجه به د امریکا د دولت پر راتلونکو پالیسیو مهم اغیز ولري. که جمهوري پال ګوند ډېرې رایې وګټلې، په سنا جرګه کې د دغه ګوند دوه سناتوران ډیوید پردو اوکیلی او لوفلر به پر خپلو چوکیو پاتې شي. د دوی په مقابل کې ډیموکرات ګوند د مستندو فلمونو ډایرکټر جان اوسوف او د اتلانتا ښار د تور پوستو د یوې تاریخي کلیسای پادری رافایل وارنوک کاندیدان کړي دي. په سلو کې 8 رایې شمېرل شوي او د دواړو رایې سره نږدې ښکاري. ان بی سی شبکه وایي په انتخاباتو کې د دواړو ګوندونو د کاندیدانو ترمنځ څنګ په څنګ سیالۍ ته په کتو نشي کولی چې د انتخاباتو د نتیجې په اړه وړاندوینه وکړي. د شبکې په عین حال کې ویلي چې د نومبر د 3 نیټې د عمومي انتخاباتو په پرتله په دې ټاکنو کې د جمهوري پال ګوند د رای ورکوونکو شمېر کم دی. دا انتخابات د دې لپاره کیږي چې د نومبر په 3 نیټه د دې دوو چوکیو لپاره کاندیدانو د بریالیتوب لپاره 500 جمعیه او رایې ترلاسه نه کړی شوې. د جورجیا د انتخاباتي قانون له مخې په داسې صورت کې باید بیا رایې واخیستل شي. جو بایدن ته چې د نومبر د 3 نیټې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې بریالی شو، د خپلو پروګرامونو د بریالیتوب لپاره په سنا جرګه کې اکثریت مهم دی. که جمهوري پال وتوانید چې د جورجیا دواړه چوکۍ وګټي، په راتلونکو دوه کلونو کې به د جو بایدن پالیسیو په غوره کولو کې اغیز ولري. ډیموکراتان په استازو جرګې کې اکثریت لري. د روټرز خبری آژانس د راپور له مخې د دې لپاره چې په پیل کې ډېری هغه رایې چې د پوستې له لارې استول شوي شمېرل شوي، نو کېدای شي د حضوري رایې له شمېرل کېدو سره په نتیجه کې توپیر راشي. ویل کېږي چې د نن چهارشنبې تر غرمې پورې به د انتخاباتو پایله څرګنده شي. ډونالډ ټرمپ پرون د جمهوري پال ګوند د دواړو کاندیدانو د ملاتړ لپاره جورجیا ته لاړ او په یوه انتخاباتي غونډه کې ګډون وکړ. په همدې حال کې ټاکل شوی دی چې د امریکا کانګرس یعنی د استازو او مشرانو جرګې غړي نن ګډه غونډه وکړي چې د نومبر د انتخاباتو د الکترو کالج نتیجې تایید کړي. د الکترول کالجونو د نتیجې پر اساس جو بایدن د نومبر د ولسمشۍ انتخابات ګټلي دي. کانګرس له معمول سره سم د انتخاباتي کالجونو نتیجه تاییدوي، خو د دې لپاره چې ټرمپ د انتخاباتو نتیجه رد کړي، ځکه دا ځل د کانګرس له لوري د ولسمشۍ د انتخاباتو د نتیجې تایید توجه ځانته اړولې ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو د آزادی رادیو غرمنی خبری مجله ته غوښتل دوستانه اوس بل کابل خدمت همکاري څخه واورو چې کابل چاپ او رسپانو پر کوم مسایل باندې مقاله لیکلې ده.
مسیر رسپانه د سولې دویم پړاو خبرو په تړاو لیکلی، د سولې خبرې په داسې مهال پیلیږي چې په کلیوالو سیمو کې جګړه ده او په ښارونو کې مقناطیسي ماینونو او چاودنو د ویرې فضا خوره کړې ده. د لیکوال په باور د سولې په خبرو کې لا هم د دواړو اړخونو ترمنځ واټن زیات ښکاري او سخت به وي چې ژر دا فاصله راکمه سي. خو رسپانه لیکي تر اوسه پورې د سولې په خبرو کې شوي پرمختګونه د امریکا د مخامخ فشار په پایله کې وو، او له دې وروسته هم ښکاري چې امریکا به خپلو فشارونو ته دوام ورکوي. د لیکوال په وینا همدا چې د خبرو لا بیا پیل سره خلیلزاد دوهې ته ځي او بیا کابل ته راځي او دلته د سیاستوالو ترڅنګ له حکومتي مشرانو سره هم ګوري، نو ښکاري چې امریکا غواړي دا پروسه چټک پرمختګ وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د سولې دویم پړاو مذاکراتو په تړاو لیکلي چې د جمهوریت پلاوی د افغان ولس له بېلابېلو خشونو سره د سولې په اړه مشورې کړې او بیا یې له ولسمشر غني سره شریکې کړې، او ولسمشر غني هم ډاډ ورکړی چې د سولې لپاره د دغه پلاوی ملاتړ کوي. وړاندې ټینګار سوی چې دا مهال په ملي او نړیواله کچه له طالبانو ستره غوښتنه د تلپاتې اوربان منل دي. هیواد هم لیکلي چې امریکا هم په دوحه کې د سولې لپاره د خبرو دوهم پړاو له پیل سره سم طالبان د هدفي وژنو مسؤول بللي دي. لیکوال په بېلابېلو ولایتونو کې د خبریالانو مدني فعالانو وژل کېدو په تړاو لیکلي، دې ټولو اندېښنو او پر طالبانو ملامتیا اچولو ته په کتو سره ستره غوښتنه دا ده چې طالبان دې ژر تر ژره اوربند وکړي چې د ملکي افغانانو د قرباني کېدو مخه ونیول سي. هشت صبح رسپانې هم د قطر دویم پړاو مذاکراتو په تړاو سرلیکنه کړې ده. وړاندې په سرلیکنه کې راغلي اړتیا ده چې لومړی د اوربان په مسلې هوکړه وسي. لیکوال ټینګار کوي چې د تاوتریخوالي د کموالي موضوع دومره هم پیچلې نه ده چې دواړه لوري ونه توانیږي چې توافق پرې وکړي. خو په خبره کچیرې د دواړو لورو ترمنځ اعتماد جوړ او پر طالبانو فشار زیات سي، ممکن یاده ډله تاوتریخوالي کموالي ته غاړه کیږدي.
اوس په خوست ولایت ته ورسو چیرې چې لسګونه ځوانانو یې د بېوزلو کورنیو سره د ژمنیو توکو د مرستو د راټولولو کمپاین پیل کړی. دا رضاکاره ځوانان د ښار په دوکانونو او د خلکو په کورونو ګرځي او له بېوزلو سره د مرستې په خاطر له هغوی نوي او هم کارېدلې توکي راټولوي. بل لوري ته د خوست ځایي چارواکي د ځوانانو دا اقدام ستایي او د لرې پرتو سیمو او قومونو د ځوانانو څخه هم غواړي چې په ورته توګه مرستې راټولې او په اړمنو کورنیو یې وویشي. له خوست څخه کار دا راپور چمتو کړی په کاربای وورو.
په خوست کې د نویو او کاریدلو ژمنیو توکو د مرستې د راټولولو دا کمپاین چې د مهربانۍ دیوان نوم ورکړل شوی، د لینکن ښوونیز مرکز ولسی ملاتړ برنامې اطلاعات او کلتور همدارنګه کار او ټولنیزو چارو ریاستونو په چوکاټ کې رضاکار ځوانانو پکې برخه اخیستې ده. د مهربانۍ پر دیوال چې لیکل شوی یو پر بل مهربانۍ او زړسوی وکړي، رضاکار ځوانانو هغه نوی او مخلي جامې او نور ژمنی توکي ورزوړند کړي چې له دوکانونو او کورونو یې راټول کړی دي. مدني فعال عرفان الله ننګیال آزادۍ رادیو ته وویل
دغه د مهربانۍ دیوال په خوست کې رضاکار ځوانانو لخوا فلاره چول شوی دی. هغه ورونه او خویندې چې په کور کې استعمال شوی یا هم نوي شیان لري غواړي د مهربانۍ دیوال ته اهدا کړي. هغه ورونه او خویندې چې ضرورت لري د دې دیوال څخه خپل ضرورت پوره کړي. د موږ لومړنی قدم دی چې دا فرهنګ رایج کړو چې د مهربانۍ دیوال ته دوامداره پاتې شي.
مدني فعال نسیم نجات چې معیوب دی د نوي او مخلو توکو در راغونډولو او بیوزله خلکو ته د ویش په دې کمپاین کې برخه اخیسته ده.
زه ما یو بیم نور روغ ځوانان نه داخله کیږي چې تاسو مونږ ډیره برخه کې خپل ځکه ما یو بیم په دا مې بخپا ګرځم خدا خاطو برونو کې دوست دې هغه جوړی کې شکر الحمدلله روغ تاسو باید ډیره برخه کې خپل.
مدني فعال نجیب الله واسق بیا د نور سیمو او ولایتونو لزوانانو هم وغوښتل چې د ژمي په دې سخت شپو ورځو کې بیوزلو او اړمنو خلکو سره د مرستې دا ډول پروګرامونه تر سره کړي.
دغه توکي په داسې ډول راټول شول چې زموږ ځوانان مشران مرګري کورونو په کورونو وګرځېدل او دوی عین وخت کې چې دغه سامانونه راټولول دوی ته یو فکر هم ورکړ تر څو خپلو ګاونډیانو سره او نورو دوستانو سره د ژمنیو توکو مرسته وکړي، تر خوراکي موادو مرسته وکړي. هیله مو د دوستانو څخه ده چې په نورو ولایتونو کې هم دغې برنامې لپاره کار وکړي.
د خوست مرستیال وادي عبدالواحد پټان وویل که د ټولو قومونو یوه یوه ډله ځوانان په خپلو سیمو کې دا ډول توکي راټول کړي نو د ډېریو بېوزلو کورنیو سره به د ژمنیو توکو سناڅه مرسته شوې وي.
دلته د ډېر شنه زیات قومونه اوسیږي، دغه قومونو ټولو ځوانان زما دا هیله ده چې په دې پروګرام کې د دوی سره برخه واخلي او په عین زمان کې تجار نظمنګه چې حلال رزق ګټي چا کسان چې ژمی دی او ساړه به کېږي هغو ته لباس ورورسوي.
د خوست ځایي چارواکو وویل د ملي دسترخوان د برنامې په چوکاټ کې هم اړمنو کسانو سره د خوراک او پوښاک توکو مرستې روانې دي. خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې زرګونه وزیرستاني کډوال او په ډېر شمېر کې داخلي بېځایه شوي په کې استوګنه لري او هغوی تل له رسنیو سره په خبرو او چارواکو سره په لیدنو کې د خپل ژوند د سختیو نه شکایت کړی او د مرستو غوښتنې کړي دي.
هر چهارشنبه بعد ماسپخین له دو تر درو بجو میکروفون ستاسو.
دوستانو نن هم چهارشنبه ده، له دو بجو څخه تر درو بجو پورې د مایکروفون ستاسو خبرونه مه هیروئ. اوس هم خبري برخې ته ادامه ورکوو. پکتیا ولایت ورزو هلته په لومړي ځل د 6 میلیونه امریکایي ډالرو په پانګونه د یوه خصوصي پانګوال لخوا د ځنغوزیو یا جلغوزو د پروسس فابریکه پرانستل سوه. د دې فابریکې پرانیستې ته افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم خبرې وکړې او د هیواد له پانګوالو یې وغوښتل چې په خپلو ولایتونو کې دا ډول پانګونې وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په کچه د زنغوزیو د پروسس لومړنۍ فابریکه د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې فعاله شوه. یاد فابریکه باندې چې افغان پانګوال رحیم ګردیزی 6 میلیون امریکایی ډالر لومړنۍ پانګونه کړې، زرو کسانو ته به پکې د کار دایمي فرصتونه برابر شي. د رحیم ګردیزی د زنغوزیو د پروسس فابریکې رئیس حاجی محمد ګردیزی آزادۍ راډیو ته وویل چې دا فابریکه به په 24 ساعتونو کې د 150 تنه زنغوزیو د پروسس ظرفیت ولري.
دا فابریکه تقریبا درې برخې لري او اول فاز د وسط افتتاح شد و فضول نورم بس فعاله ده او تقریبا حدود 6 میلیون دلار ده در طول پیدی اگر افتتاحی سرمه گذاری ده او فیران دفتن چیزر کاری اصول 15 کسه دی اما ترجم تزور کسو پوری ده ده کسان رو گنجایش ده. ظرفتی پا یو ساعت که دوتا نده که سری ساعت کاری که 15 تنه دو فیر مکمل پرسس کوی سپینوی او ده صادرات باره اماده کوی.
په خوست کې د زنغوزیو د اتحادیه مشر شهزاده وایی پخوا د زنغوزیو د پروسس فابریکه په افغانستان کې نه وه او دوی به زنغوزی د پروسس لپاره به هر تولل.
دغه مشندری مخکې هلته نه وه په افغانستان کې میګ به د صفیای او د پروسس لپاره خارج ته مالونه وړه زون دپاره او د افغانستان دپاره دا ډیره ګټه ده ځکه چې په خارج کې یو خو دلته به مزدیر کار وکړي غریب خلک دویم لکه موږ نه چې په خارج کې کومه غتلې پیسې پدان دتلی هلته مزدوري جگہ ده دلته په افغانستان کې به موږ دا مزدوري کم وي کې اندایغه روزونه کم وي کې
په ټوله کې فابریکې او کارخانې د خلکو لپاره د دایمي کاری فرصتونو د ایجاد په برخه کې مهمه بلل کیږي. روزی خان احمدزی ته چې د زنغوزه په دې فابریکه کې د کار کولو زمینه برابره شوی خوشاله دی وایي.
دا د موږ د افغانستان لپاره ډیر افتخار ډیر د خوشحالي ځای ده او خصوصا د پختیا لپاره د خوشحالي ځای ده چې ټول خلکو ته کارونه کې پیدا سو. خدای تعالی دې وکړي چې نورم د موږ په وطن کې د څه خدمت او آرامي راشي چې کارونه په مخ بوزو. پر مخ کې به پردو ملکو ته تلو ننم الحمدلله دا د افتخار ځای ده چې په افغانستان کې بیا په افغانستان کې خو چې په پختیا کې دا ډیره د خوشحالي خبره ده.
د رحیم ګردیزی د زنغوزیو فابریکې په پرانسته کې د لوګر پکتیا پکتیکا او خوست ولایتونو والیانو او نور مسؤلینو هم ګډون کړی وو. په دې اړه جوړې شوې غونډې ته خوست والی محمد کټوازی په خپلو خبرو کې ویل چې په دې ولایت کې د حاصل لرونکو ونو وهل بند شوي او قومونو ور باندې ناغه لګولې ده. د په مشخص ډول په خوست کې د زنغوزیو د 2 میلیون نوي نیالګیو د کینولو د پروژې یادونه هم وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی هم در رحیم گردیزی د زنغوزه د پروسس فابریکی د پرانیست په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې خبري وکړې.
دوستانو په دې سره ورسېدلو په کابل کې د غرمې 12:30 ته یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکله احمد شي براور.
د افغانستان د دولت د سولې مذاکره کوونکی پلاوی وایي دا ځل به په خبرو کې په اوربند ډیر ټینګار کوي. دا ټیم پرون دوحې ته رسېدلی دی خو تر اوسه پورې د سولې خبرې نه دي پیل شوي. په کابل ښار کې به د 100 میلیونو ډالرو په لګښت نوې پرمختللې امنیتي کمرې نصب شي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د هزاره وو نن د 4 ورځو لپاره د 12 کان کیندونکو د وژل کېدو له کبله پرلت دوام لري. په دغو 12 هزاره وګړو کې 8 تنه د افغانستان دي چې د یکشنبه سهار وختي د کوټې په 50 کیلومتره کې په مچ سیمه کې د وسلوالو په حمله کې ووژل شول. د راپورونو له مخې په هانګ کانګ کې د اپوزیسیون نږدې 50 تنه نیول شوي دي او د امریکا د متحد ایالاتونو د یو شمېر رسنیو د راپور له مخې منتخب ولسمشر جو بایدن د واک د انتقال ډلې د پخواني ولسمشر بارک اوباما د وخت 2 چارواکي چې د ایران او اوکراین د قضیو په اړه یې کار کاوه د بهرنیو چارو په وزارت کې د دوهم او دریم مقام لپاره معرفي کړي.
مننه کوم احمد چیبر. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه هم اوریدلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم 25 دقیقې بحث چې اجمل اند وړاندې کوي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
درنو دوستانو ستړي مشهي اجمل اندي مو د ازادي رادیو په اونیز بحث 25 دقیقې مو هرکلی کوم. په افغانستان کې روان میلادي کال د یو بل افغان ژورنالیست په وژنې پیل شو. په غور ولایت کې د یوې سیمایزې رادیو خبریال عادل ایماک د کال په لومړۍ ورځ ناڅرګند وسلوالو په فیروسکو کې په ډزو وواشه. تر هغې مخکې د 2000 کال وروستۍ 2 میاشتې د افغانستان د رسنیو د استازو لپاره له مرګونو بریدونو او ګواښونو ډکې وې. د نومبر په 12 نیټه په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس تایی د په موټر کې د ایښودل شوي ماین چاودنې وواشه. تر الیاس تایی مخکې او وروسته هم په کابل ولایتونو کې پرله پسې یو شمېر نور ژورنالیستان هم په نښه شول او ځینې ووژل شول. په تیرو 6 کلونو کې په افغانستان کې د بیان ازادي یوه له مهمو لاسته راوړنو بلل کېږي. داسې یو ازادي چې د ګاونډیو هیوادونو په شمول د سیمې په هیوادونو کې ساری کم دی، خو وروستي بریدونه داسې ښکاري چې د بیان د ازادۍ د محدودولو لپاره هڅې دي. همدا اوس په افغانستان کې د نن د ټولو رسنیو خبریالان او استازي مستقیم یا غیر مستقیم ویرول شوي، خبرونې یا اغیزمنې شوي او ګواښونه، تهدیدونه او محدودیتونه د دې سبب شوي چې معلوماتو ته لاسرسی ورسره محدود شي. آیا په افغانستان کې پر ژورنالیستانو بریدونه پر اشخاصو بریدونه دي که د بیان د ازادۍ د محدودولو هڅې؟ د بیان د ازادۍ د ساتلو او د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره بیلابیل لوري څه کولی شي او که حالات دوام وکړي په افغانستان کې به د رسنیو راتلونکی څه وي؟ په دې او نورو مسلو د بحث لپاره راسره افغان ژورنالیست او زما پخوانی همکاره حمیده عثمان او د افغانستان په جنوب کې د نه یاد آزادو رسنیو د ملاتړ د اداري مسول عبدالسمی غیرتمل ملدي. دواړو ته هرکلی وایم. حمید عثمان، اول خو ستړي مشي، ډېر اورېدونکي به له ازادۍ راډیو نه ستاسو غږ سره اشنا وي. د طالبانو د نظام له نسکورېدو وروسته تاسو له لومړنیو خبریالانو وي، په ځانګړې توګه له ښځینه خبریالانو څخه چې هغه مال مو په کابل کې کار کوو، هغه مال د خبریالانو لپاره چې نوې د بیان ازادي غوړېدله، شرایط څنګه وو او وروستیو 2 کلونو کې څنګه شول؟
ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خوشاله یم چې یو ځل بیا تاسو په وینا مې ما غږ له دې رادیو وزي. البته زه باید ووایم چې دا واضح خبره ده چې افغانستان د سیمه هیوادونو حتی د یو شمېر پیاوړو هیوادونو د رقابت ډګر دی. هر کله چې هغوی وغواړي د خپلو اهدافو او ګټو د ترلاسه کولو لپاره د دې هیواد په چارو کې لاسوهنه څه چې سیاسي او اقتصادي تغیرات راولي. زمونږ د هیواد تاریخ د دې شاهد دی او موږ هغه نسل یو چې دا ټول مو تجربه کړی دي. موږ د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته په افغانستان کې وکتل چې د حامد کرزي د حکومت پر اطلو سره بې ساري ډول د ازادۍ د بیان ازادي وده وکړه. ډېر شمېر راډیوګانې پرانیستل شوې، تلویزیونونه جوړ شول، مدني ټولنې فعال شوې او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه دا په د سیمه په هیوادونو کې په بې ساري توګه یعنی ساری نه لیدل کېدو او همداراز د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د بیان ازادي داسې نه وغواړېدلې لکه څنګه چې په افغانستان کې وغواړېده. او موږ د دې بې ساري ودې په تړاو باید دا انتظار هم درلودو چې یو ورځ به بیا په داسې یو ټولنه کې چې موږ د مجاهدینو حکومت تجربه کړو، موږ د طالبانو حکومت تجربه کړو، یو ځل بیا به د وینا ازادي دلته خفه کېږي او د هغې مخه به نیول کېږي.
حمیده عثمان،
متاسفانه همدا
سیا مشول تاسو راته دا وایي چې د تاسو مثلا چې لومړی ورځو کې هم کار کوو په لومړی څو کلونو کې د ما هدف له 2002 کال نه راورسته په دغه یو لسیزه 15 کلونو څو کلونو کې تاسو پراخ ژورنالیستیک فعالیتونه لرل. وسنه حالات چې موږ په اصطلاح دوه لسیزې شاته یو، د هغه وخت له وضعیت سره د وی ژورنالیست په توګه څه فکر کوي چې هغه وخت تهدیدونه دومره نه وو؟
خپه هغه وخت کوم زینه تهدیدونه لدی عمله و چې لاغه ټولنه د سه ازادۍ ته آماده نه و. تاسو ولیدل چې بیا د شواهد همشته چې موږ ولیدل په 2000 لومړي کال کې لومړنۍ خبریاله زکیه زکی د سول رادیو مشره په پروان کې و اجل شو. هغه نامعلوم کسان و اجل او اجل والے په ډز وسلوال کسان و او هماغه یو چې مخالفت کول هغه ازادۍ سره. خو د وینا ازادي څنګه چې ما ویلی یا د خبریالانو ازادي مخصوصا د خزینه خبریالانو ازادي هلته واقعا چې د نړیوال ټولن لخوا نه ملاتړ کیدو، د خپل حامد کرزي لخوا ملاتړ کیدو، مستقیم به موږ له ولسمشر سره بحثونه کول، البته له پخواني ولسمشر سره او ډیر په زغرده به بحثونه کول، د نړیوال ټولن له استازو سره، د امریکای له سفیر سره، د ناتو له قومندان سره موږ په پرس کانفرنسونو کې د تون بحثونه کول. ځکه هغه وخت په ملکی خلکو اوایي بریدونه کېدل او یا نور مسائل موږ به کولای شو چې ډیر په ازادانه توګه بحث وکړو. همدوی و چې ملاتړ یې کولو د بیان د ازادۍ په افغانستان کې، او متاسفانه همدوی دي چې نن چپا خله پاتې دي، یوازې لامی خبري او دا معلومه نه ده. خبريالان نن له یو پټ دښمن سره مخ دي، سیستماتیک وژنې دي او حکومت هم غندي، نړیواله ټولنه هم غندي. او متاسفانه دغه ګواښ د مدني ټولنې فعالانو ته او خبريالانو ته په زغر در روان دي او یو ګونګ او مبهم او نامعلوم حالت سره خبريالان او د مدني ټولنې فعالان مخ دي.
سوئل کی د نه یاد آزاد رسنیو د ملاتړ د اداري مسول عبدالسمی غیرتمل هم را سره دی. خغل غیرتمل، لومړی خوستړی مشه تاسو مخبرونه ته د تاسو فکر باندې په کابل، هلمند، ننګرهار او نور ولایتونو کې پرله پسې په ورستوي کې خبريالان په نخښ شول، تاسو څه فکر کوئ چې دا بریدونه له یو بل جلا او پاش خاصو دي او کنه له یو بل سره تړلي منظم او په رسنیو او د بیان په ازادۍ بریدونه ګڼلای شو؟
زه په دې باورې یم لکه مخکې په بحث کې یاد شو، تاسو وګورئ د دولت تر ټولو لوی لاسته راوړنه په چیرې شلو کلونو یا نونس کلونو کې د بیان ازادي ده. هغوی چې پر هر سټیج درې دلی دي همدا د بیان ازادي یاده کړې ده او د همدې بیان د ازادۍ پر مسایلو باندې کریډیټ اخیستی دی. له ډیرو نړیوالو کنفرانسونو کې بحث پر سوی دی، مطرح شوی دی او د دوی مطرح کېدل یا په هر چوکاټ کې دوی د دیموکراسي او د نورو مسایلو بحثونه مطرح کړي د بیان ازادي په سر کې. اما متاسفانه او بدبختانه باید ووایم چې دا د بیان ازادي هیڅ یو ادرس هم په دې نونس کلونو کې کاملا ونه ساتله. بحث چې قرار راسم تاسو وګوري په ولایتونو کې موږ تر ټولو عمده ستونزه چې موږ سره لاس و ګرېوانو په عادي خبرونو کې هم په تحقیقي ژورنالیزم کې هغه معلومات ته نه لاسرسی وو. یو عادي ولسوال بدون د ولایت د والي څخه یا ولایت مقام د مکتوبه څخه یا د غیر اجازې پرته نه شي غږېدلی. او موږ د افغانستان د اساسي قانون د 14مې مادې په رڼا کې د حق لرلو چې له هر چا پوښتنه وکړو، د دې تر څنګ معلومات ته د لاسرسي قانون چې د همدې اساسي قانون د 15مې مادې په رڼا کې جوړ شوی دی، یو فرعي قانون دی، هغه د اجازه راکړې ده چې هر فرد، هر افغان بل هر ادارې څخه کار که دولتي وي که غیر دولتي وي پښتنه وکي معلومات نه واخلي. متاسفانه دغه حق قانون یوازې په الماریو کې په جریدو کې چاپ دي او پروت دی. لوالي نیولې دلته په جنوب لویدیځ ځن کې درې ودی کوچني مامور پرې لږه قانون به خبر نه دي. په داسې حال کې چې حدونه دوی ته بار بار تمرینات هم په جګړه کې وکړي دي. د بیان د ازادي محدودول د ویاندویانو سلب صلاحیت کول د دې ته تر ټولو ښه زمینه مساعده کړې چې خبریالان ډیرو خطرناک سیمو ته د معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره ولاړ شي او بل اخره ډول ډول تهدیدونه پر ځان باندې یوسي او ان د دوی د ژوند او سر په بیه باندې تمام شي. تاسو پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دلته کستاسو فکر سوی وو د وسلوالو طالبانو او د داعش ترڅنګ د شلو نورو وسلوالو ډلو اعدام شوی چې په افغانستان کې فعالیت لري. د غزنی د خبريال نیکزاد صاحب مسله طالبانو ډیر ژر رد کړ او هغه یو ډیر ښه همکار یاد کړ چې داسمو ډیر ښه همکارو دولت هم دا رد کړل. نو وسلوالو طالبان وبخشي حکومت کاس ونیوي په دې تور باندې، اما تر پایه پر موږ د پاره دا کانې کوینده جواب نو چې موږ د نیکزاد کاتلین ولیدي او ساده ویډیو یې واسطه او هغه کې دي خبرې سوي او ماده واځي نه سول چې دا په څه شکل سوي او چیرې پلان سوي و دا برید کومه طرحه ده د دې تر شا تر چا لاس په نور ولایتونو کې دغه سکړې سره هم لاس لري کې نه لري.
غیرتمل صاحب
ډېر عجیب شکل باندې او
د هلمند کې الیاس دایي په نخښه شو د ازادي رادیو خبريال، نیکزاد په غزنی کې په نخښه شو، په ننګرهار کې ملاله میوان په نخښه شو، په کابل کې د تلونی او زیو پخانه خبريال یما سیاوش په نخښه شو. دغه وژنې تاسو فکر کوئ چې په مجموع کې له یو بل سره تړلې تنظیم شوی د بیان په ازادۍ د رسنیو د محدودولو په خاطر وژنې دي ار سو کې چې یو کنا فکر کوئ له یو بل جلا جلا پیخي دي چې په ار ولایت کې په سیمه ییز
کې؟ نه نه نه، دا تړلې او سیستماتیکي وژنې دي. هر هغه ادرس چې غواړي د اولس ژغ خاموشه کې، هر هغه ادرس چې غواړي چې اولس نور باید پر خوله باندې پلستران واچي، اوغی ته تر ټولو اسانه لار ته خبريالانو تهدیدول او د خبريالانو وژنې دي چې همدا یې وکړل. دا کار یې وکړي. تاسو وګورئ په هلمند ولایت کې، د هلمند ولایت څخه بیچ ډیر خبريالانو اوس رپورټ نه ورکي، اوغی د سر په بایه باندې رپورټ نه سي ورکولای، اوغی پر ژوند هیڅ یو خبر موجود نه دی. امدا شکل پکندار
کې اغیزته رازو غیرت مرسب چې پر سره یو تاغیز کړي دي. اغینه مخکې به زه راشم حمیده عثمان د دې وژنو په اړه باندې، لکه مخکې چې تاسو ویل غیرتمل صاحب مرته اشاره وکړه، یو ګونګ او مبهم غوندې وضعیت دی. حکومت پړه پر وسلوالو طالبان واچي، وسلوال طالبان په ټینګار وایي چې دوی په دې وژنو کې لاس نه لري، پر لپسې ردی. تازه د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لاګټ په یو ټویټ کې طالبان ملامت کړی دي چې دوی د مدني فعالانو، حکومتي چارواکو او ژورنالیستانو پر ضد یو داسې کمپاین پایل کړی دی هدفي وژنو چې مسولیت نه اخلي. د تاسو فکر باندې د طالبانو دغه په دې پیښو کې د مسولیت ردول او دا چې په طالبانو باندې ځینې مسولیت وراچي، تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ؟ څوک بل اخر لاس لري چې ار لوري مسولیت ردی او طرف نه معلومیږي چې بل اخر دا وژنې څوک کوي؟
تاسو پوهیږئ چې د حامد کرزی د حکومت نه وروسته، د اشرف غنی په حکومت کې، ډاکټر صاحب اشرف غنی په حکومت کې، د خبريالانو په وړاندې تهدیدونه، د مرګ واخونه، سانسور، د خبريالانو باندې کېدل لنډمهاله، البته باندې کېدل د رسنیو، باندې د خبريالانو فرار له هواد نه تیښته،
دا مسائل ول ولې دغه سیستماتیک وژنې هغه وخت زیاتې شوې چې په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې خبرې رابرسېده شوې. له دې خبرو سره سم تاسو ګورئ چې په دې دوو میاشتو کې لکه څنګه تاسو هم اشاره وکړه د یاماس یاواش په وژلو سره دا مسله پیل شوه. یو خبریال امینی د یک تلویزیون خبر د آریانا نیوز خبریال ځوان خبریال و دیګي خپل غاړه په تیګه پرې کوي، دا هیڅ عقل نه مني. بل خبریال صدیقی په استالف کې په مرموزه توګه په ډېر یو جنایي حادثه کې وژل کیږي، یا همدارت ملاله میوان په ډاګه وژني، الیاس دایي په ډاګه وژني. د خبریالانو دغه مرموز وژنې او سیستماتیک وژنې واضح خبره ده چې د طالبانو راتګ سره نیغ په نیغه تړاو لري. پښتنه دا ده چې که څوک طالبان غواړي په واک ورسوي، یا خپله طالبان غواړي چې په دې واک کې شریک شي، نو باید د وینا په ازادۍ، په خبریالانو، په رسنیو محدودیت وضع کړي، قانون وضع کړي. ولې داسې وحشتناکه وژنې کوي؟ دا واضح خبره ده چې په افغانستان کې اوس مهال په خپله کابل کې یو شمیر هغه ډلې دي د حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب، هلته د شورای نزار ډله، همداراز نورې وسله والې ډلې په افغانستان کې شته چې هغوی فعال دي.
عثمان، تاسو د یوې ژورنالیست په توګه کار کړی دی په افغانستان کې، ملي امنیتي ادارو سره خپلې لوړې ژورې درلودلې دي، وخت په وخت به ماتمن ستونزې هم لرلې ورسره. طالبان دغه خبره چې دوی ته ګوته نیول کیږي، هغوی ټینګار کوي چې دا بریدونه د دوی د بدنامۍ لپاره کیږي، او حتی هغوی حکومتي ادارې تورنوي.
تاسو ما ته اجازه راکړئ زه خپله مخکنۍ خبره په دې تکمیلوم چې د دې وژنو پرته طالبان کولی شي په دې نورو وسله والو ډلې واچوي، دا وسله والې ډلې کولی شي چې په طالبانو واچوي. دلته ټول وسلې لري، خو باید دا واضح وویل شي چې دغه قتلونه د سولې له خبرو نه وروسته یا د سولې له خبرو سره یو ځای په ګام په ګام شروع شوي. او تاسو ولیدل چې اولین قتل د یاماس یاواش، ورپسې دغه سیستماتیک وژنې چې د غور د خبریال په وژنه سره موږ تاسو ولیدل چې دوام لري، لا نه پوهیږو چې آینده قتل یا آینده وژنه به د چای. نو دا نیغ په نیغه دې مسئلې سره تړاو لري چې طالبان که غواړي چې راشي یا دوی ته واک ورکول کیږي یا په واک کې شریکیږي، دوی له وسه غواړي چې دغه د بیان ازادي چې نړیوالې ټولنې د یو ډالۍ په توګه افغانستان ته ورکړې وای، یا یو شمیر هیوادونه فکر کوي چې د یو ډالۍ په توګه یا سیاسي ارزښت په توګه افغانستان ته ورکړه، دا باید وس قرار قرار له منځه لاړ شي. نو زه خپله ما تحلیل همدا دی او فکر کوم چې طالبانو د راتګ د پاره د یوې لارې اواري دل دي.
مننه ښاغلی غیرتمل. د حمیده عثمان په خبرو کې مو واوریدل چې دی ویل چې خبریالانو په خام ستونزې درلودې، خو په دغه کچ باندې ستونزې چې د افغانستان د سولې د خبرو د پایل سره په یو وخت راپورته شوې دي رسنیو په وړاندې، په دې کچ باندې سیستماتیکي وژنې او ستونزې نه وي. تاسو هم دغه یو بې ځوابه پوښتنه چې د ډېرې مودې نه همداسې مختلف نظرونه پرې راځي، راته ووایئ چې دا وژنې څوک کوي او آیا د سولې له روانو خبرو سره تړاو لري؟
دقیقاً د سولې د خبرو سره کاملا تړاو لري. تاسو وګورئ د دولت او طالبانو دواړه طرفونو کله چې مخامخ پر میزونو سره کښېنستلي، کله چې طرفداران پر ذهنونو او رسنیو په بحثونو کې ګډون کوي، دونه توند الفاظ، دونه توند ترمینالوجي او د بل په وړاندې کاروي چې ولس اطمینان کوي چې زموږ د دې تر مابین سوله هیڅ نه وه، امکان نه لري، او ولس یو ډول نه امید کړی دی چې توند ترمینالوجي او توند الفاظ او توند مسایل. نو دې تر څنګ پر دغسې مسایلو، پر دغسې وژنو باندې چې هغه د خبریالانو دي، مدني فعالانو دي، د دواړو لور ردول په دې معنا دي چې دواړه طرفه یو پر بل باندې د دغه وژلو ادعا لري، دا وژنې یا دولت کوي او دا وژنې یا طالبان کوي. دواړه طرفه یې په آن واحد کې رد کړي، او دواړه طرفه یې دا ادعا لري، دواړه طرفه دا ادعا لري چې دغه سیستماتیک وژنې چې د خبریالانو مدني فعالانو دي، دا د یو طرف یا بل طرف له لوري کېږي. کاملا د سولې د خبرو سره تړاو لري او زما لشکي لغاړی وغوښتنه دا ده چې د خبریال په وژنه باندې بیل دي چې فساد سره مبارزه موږ کمزوري کو، فساد اوج ته ورسو، د خلکو ستونزې تر ځای پاتې شي، خلک نه خبره پاتې شي، خلک زیریدلي او کلیبلي پاتې شي، خصوصا عام ولس بل هیڅ نه و پیدا، نه هم دولت پر دې باندې امتیاز اخیستلی شي او نه به خپل هدف ته ورسېږي او نه هم وسله وال هغه که هر ډله وي او هر څوک یې کوي. یوازینۍ لار چې فلار کېدلی شي هغه دا ده چې د خبریال مدني فعال او هغه ادرسونه چې هغه د ولس لپاره غږ دي، د هغوی له مرګه د هغوی د تهدیده باید لاس واخیستل شي کاملا، ځکه خبریالان دي چې همدا اوس بې وسلې په کندهار ښار کې او په ګڼو ولایتونو کې د ولس د ستونزو د حل لپاره یې سیمې ته ځي. زه تاسو باور وکړئ پر ارغنداب چې کله جنګ و، د ارغنداب اصلي تصویر هېچا نه حکومت او نه هم وسله والو ډلو واکیان نړیوالې ټولنې او واکیان نور ولس او اړوند ارګانونو ته روښانه کړي د همدغه خبري اعلان وزه د ثانیه شاید یم چې پر بیلابیلو خبري اعلانو باندې ته تکان وسول همدغه خبري اعلان د سر په بیا تل لارغنده ورشته نی تصویر خلکو ته وشاوه چې تکشنه باغونه د سولې ولسوالي په مرګونی ولسوالي
مننه غیرت ملسب تاسو تر ازو بیرته حمیده عثمان څو ورځې وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی یو سلاکار پر خپل ټویټر لیکلی و چې دغه مقایسه سمه نه ده په دې وژنو کې چې د حکومت د جګړې په دواړو غاړو باندې غږ کوو چې د خبریالانو وژنې دې پای ته ورسې. البته دا د هغه نظر و. د دې ټینګار دا و چې دوی ځواب ویونکي دي، دوی د رسنیو او د بیان د ازادۍ پالونکي دي او ظاهرا دا د دوی هڅې دي چې په افغانستان کې رسنۍ وس په دغه معیار دي د بیان ازادي شته دي. تاسو فکر باندې دغه خبره څنګه ده؟ آیا د دغه روانو قتلونو او وژنو که لورې نوی معلوم نو مسؤلیت دواړو لورو ته په یو ډول باید راجی شي؟
بالکل، حکومت د خپل هر فرد د ساتنې د سر و مال د ساتنې ضامن دی، دا قوانین تصویکوي، دا خپله دوی هم پوهېږي. بله مسله د دې مسئلې د دې وژنو سرنخ یا د دې ستونزې سرنخ همدا اوس د حکومت په لاس کې دی. د حکومت استخباراتي او کشفي ادارې ښه پوهېږي چې دا قتلونه څوک کوي، دوی چیرته دي. دوی خپله همدغه نن ما د رئیس جمهور د مرستیال امرالله صالح په فیسبوک کې ولوستل چې دوی په د کابل په اتمه حوزه کې هغه کور پیدا کړی، هغه کسان پکې نیولی دي چې مقناطیسي ماینونه جوړوي او په موټر یې نخلی. کله چې تاسو دغه ډلې نیسئ، کله چې تاسو استخباراتي او کشفي ادارې پوهیږي چې دا مقناطیسي ماینونه په کابل کې جوړیږي، نو واضح ده چې تاسو پوهیږي دا قتلونه څوک کوي او کنه. دا پوښتنه پیدا کیږي چې تاسو کشفي او استخباراتي ادارې هیڅ دغه توان نه لري چې دا ستونزه حل کړي. تاسو د یو حکومت په حیث، تاسو د مشرانو په حیث هیڅ دا توان او قدرت نه لري چې د خلکو سر او مال وساتي. نو لطفا تاسو دا کمزورتیا ومنئ. بله مسله دا چې طالبانو د کوم قتل، د کوم جنایت تور په ځان منلی دی چې دا ومني؟ هر مسئله نن په افغانستان کې داعش وایي چې طالبان دا جنایت کوي، موږ دا جنایت نه کوو. طالبان وایي چې موږ دا جنایت نه کوو. په دې سال کې چې طالب او داعش نن یو ډله ده، زه متيقنه یم چې په دې قتلونو کې طالبان سل په سلو کې لاس لري. شواهد دا ښیي عام خلک په دې مسایلو کې لاس نه لري او د وینا ازادي فکر کوم چې دوی کولای شي محدوده کی. ټولمان زه نشي وړله ځکه دا د انسانانو طبيعت ده.
مننه حمید عثمان. وسلوالو طالبانو په ځنګړې توګه د دې ډلې وایان زبی الله مجاهد په ورستوي کې آزادۍ رډیو سره په یو مرکه کې په ټینګار وویل چې دوی په دې وژنو کې لاس نه لري او نه دا هغه څه دي چې دوی ته ګټه کوي. د دا وکړه چې دا د دوی د بدنامولو هڅه ده. په هر صورت اوس په دې تر شو چې اغیزې څه دي. ښاغلی غیرتمل، تاسو مخکې وویل چې له هلمند نه د الیاس دایي تر وژل کېدو وروسته څوک رپورټ نه ورکوي. پرون موږ ته یو اورېدونکي هم له هلمند نه خپل پیغام پرېښی و. په خپل ټلیفوني پیغام کې ویلي و چې له هغې ورځې چې الیاس دایي وژل شوی، دغلته د بې ځایه شوو کډوالو په اړه باندې چا پوښتنه نه ده کړې. د هغه وینا دا وه چې وخت په وخت به
دای په کډوالو او د دوی په وضعیت ریپورتونه جوړول او چارواکي به ورته متوجه کیدل. دا صورت عموما په دغه سهیلي ولایتونو کې د دغه تهدیدونو اغیز په پوښښ د ژورنالیستانو وایي چې څومره یې اغیز کړی دی د ژورنالیستانو او رسنیو په کار؟
دقیقا مخکې موږ پر دې باندې تبصره وکړله، اوس هم وایم چې یوازنی ادرس چې د ولس لپاره تر ټولو واضح او اسانه ادرس و تر څو خپلې ستونزې ورسره شریکې کړي او خپل د زړه بړاس ورته وباسي هغه رسنۍ وي. د کندهار ولایت پنجوایی ولسوالۍ، ارغنداب ولسوالۍ، ډنګ، دامن، دا هغه ولسوالۍ وي چې جنګ ځپلي دي. اما یوازنی ادرس چې د خلکو د غږ پورته کولو لپاره و هغه رسنۍ دي او رسنۍ وي. عیني شکل په هلمند کې د شهید الیاس دایي ټول رپورټونه تاسو وګورئ، هغه پر دغه وروستیو ناخوالو باندې جوړ کړي وه او اوس هم خبریالان اخته و رپورټونه یې جوړول. اما متاسفانه په دې وروستیو کې د شهید الیاس دایي تر شهادت وروسته او په ګڼو نورو ولایتونو کې پر خبریالانو تر بریدونو وروسته خبریالان یو ډول خپل ژوند تهدید بولي. هره اونۍ، هره ورځ، هر دوې ورځې چې زه د خبریالانو سره تماس نیسم، هغوی هېڅ په کاملا باور باندې د باندې نه شي وتلی، تر څو پر تاجکي مسایلو، تر څو پر هغه مسایلو چې هغه ولس ورسره لاس و ګرېوان دي، له ستونزو سره مخامخ دي، پر دغسې مسایلو باندې رپورټ جوړ کړي. کاملا یې د خبریالانو پر ژوند باندې اغېز کړی دی او دا اغېز د خبریالانو پر ژوند باندې نه، بلکې د ټول ولس پر ژوند باندې منفي اغېز دی. تاسو وګورئ، خلک له فساد سر چکوي، خلک له ګڼ شمېر نورو مسایلو سر چکوي، اما د غږ پورته کولو لپاره یې ادرس نشته. خبریال کور دی او یا هم په دفتر کې دی، راوتلی نشي او یا یې بیخي ولایتونه پرېښي دي.
حمید عثمان، تاسو راته خپل خبري راټولې کړي او په مجموعي توګه راته دا وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره خپل خبريالان، د رسنیو اداري، افغان حکومت او همدارنګه وسلوال طالبان چې په افغانستان کې په راتلونکي کې په نظام کې د شراکت ادعا لري او غواړي، دوی ټول څه کولای شي چې هم له خپل ځان نه دا مسؤلیتونه لري کړي او هم لږ تر لږه خبريالان خوندي کړي؟ د تاسو وړاندیز څه دی؟
البته پلان د توګه باید ووایم چې ما له خبریالانو سره خبرې کړې. همدا تېره شپه مې له یوې ښځینه خبریال سره په کابل کې خبرې وکړې. هغوی ډېر وېرېدلې دي، له کوره وتلی نه شي. خبریالان بې دفاع کسان دي، دوی توپ او ټانک او اصلې نه لري. په فیسبوک کې هره ورځ دوی لیکي چې، یا په نورو ټولنیزو شبکو کې، ټویټر کې دوی لیکي چې موږ خدای پامانی کوي، او وایي چې هر ورځ که موږ د کور نه تاسو دا پسې موږ باید خدای پامانی وکړو او فکر وکړو چې د موږ د ژوند وروستۍ ورځ ده. مدني فعالان لږ وخت سره مخ دي، خبریالان لږ وخت سره مخ دي. خو خبره دا ده چې که دوی ټول غږونه همغلي کړي، نو یو غږ به پاتې چې دغه غږ پورته شي. فکر کوم چې دا مسله اوس ګرانه خبره ده چې د دې مسلې دپاره څه وشي، ځکه چې هغه کسانو چې په افغانستان کې د وینا د ازادۍ ملاتړي و، هغه کسانو چې ولسواک نظام په افغانستان کې غوښتو، هغوی هم نن چپه خوله پاتې دي. او زه فکر نه کوم چې داسې لاره به د اوس دپاره حل لاره، ډېره مشکله خبره ده چې موږ پرې وغږیږو. خو البته تر هغو چې دواړه لوري، طالبان او د افغانستان حکومت، واقعا په سولې یو ایمان، عقیده او باور پیدا نکړي.
مننه حمید عثمان. غیرت مل سپتا صورت لند وای په څو ثانیو کې چې که همدا حالات روان دي، بیان په ازادۍ به اغیز وي، آیا رسنۍ به وکولای شي فعالیت وکړي؟
رسنۍ به وکولای شي فعالیت وکړي، اما متاسفانه هغه شی چې رسنۍ هله کې، هغه شی چې رسنۍ توقع سته، په هغه شکل باندې نه. خلک به یو ډول بے باور شي، ولس به یو ډول له ستونزو سره لاس و ګرېوانیان نه د غږ پورته کولو دپاره به هېڅ ادرس نه وي. دا اوس هم له محلي رسنیو نیولې تر نړیوالو رسنیو پر ټولو باندې منفي تاثیر دی، پر ټولو باندې اغېز ده، او دا اغېز ورځ تر بلې نور هم ډېرېږي.
مننه افغان ژورنالیست او زما پخوانی همکار حمیده عثمان، او د افغانستان په جنوب کې د نه یاد آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې مسؤل عبدالسمع غیرتمل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم پنداره ده.